خوش آمدین سالم آمد.
ډیره مننه له تاسو نه سید سمی عباس او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهوریت ریاست په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د هیواد د ثبات لپاره مهم بولی. نن جمعه ده د وزیر اسمبلی اتمه د اگست میاشتې دیرشمه. پیل خبرونه کوو. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار وکړ. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکې اونۍ پیلېږي. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار وکړ. ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ له فاکس نیوز راډیو سره په خبرو کې تایید کړه که له طالبانو سره هوکړه وسي بیا به هم په افغانستان کې 8,000 امریکایي سرتیري پاتې سي. بلخو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په اوسني وخت کې د افغانستان د ثبات لپاره د بهرنیو ځواکونو موجودیت مهم دی.
موسم
لبد مرغه په افغانستان کې د طالبانو ګواښونه پر ځای پاتې دي او د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو دغه ګواښونه د افغانستان او امریکا ملي ګډو ته ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4,000 سرتیري لري. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکې اونۍ پیلېږي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې به پر مستحقو کسانو د 2 میاشتو په لړ کې وویشل سي. د کال د نیمایي په ارزیابۍ کې د ملي شورا لخوا 6 میلیارد افغانۍ موږ ته منظورې سوي دي او راتلونکې اونۍ به د دې مرستې د ویش بهیر پیلېږي. ګڼ شمېر معلولانو او د شهیدانو کورنیو له ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماسونو کې د دوی امتیازونو ته د نه پاملرنې او د ترلاسه کولو لپاره یې د ډېر کړاو او لالهاندۍ د ګاللو شکایتونه کړي دي. اوس د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بیوروکراسۍ او فساد پر ضد مبارزه جدي سوې او همدارنګه له مستحقو کسانو سره د مرستې د یوه مؤثر سیستم پر جوړېدو کار کوي. دغه وزارت وایي چې د یوه نوي قانون د مسودې پر بنسټ چې دوی ورباندې کار کوي هر دولتي اداره باید خپل 1 سلنه کارکوونکي د معلولینو له منځ څخه انتخاب کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې له 10 رسنیو او 1500 خبریالانو سره د 1,000,000 یورو مرستې اعلان کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مرسته د انتخاباتو د خبري پوښښ او په اړه یې د دقیقو او منتقدانه معلوماتو خلکو ته د عامه پوهاوي او له انتخاباتو سره د تړلو نورو رسنیزو فعالیتونو لپاره ده. د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې دغه مرسته ستایلې ده. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ملاتړ هرکلی کوي او تمه لري چې دغه مرسته به د انتخابات شفافیت او اعتبار زیات کړي. تکل سوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر 6 نیټه ترسره سي. د خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. یو ایرانی چارواکی وایي د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه دغه توغندی فضا ته وتوغول سي. دا ظاهرا د ایران دریم توغندی دی چې روان کال یې فضا ته توغول ناکامه کیږي. رویټرز خبری اژانس د ایران د یوه چارواکي خبري راخیستې چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي مسایلو له کبله منفجر سوی دی. دغه چارواکي زیاته کړې د ایران ځوان ساینس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. د ایرانی چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبري کړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي خبري هم راخیستې چې ویلي دي فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ توغول ناکامه سوي دي. د سټلایټ په هغو عکسونو کې چې یوې تجارتي کمپنۍ پلانټ لابس اخیستي ښکاري چې د توغندي د توغولو له دستګاه څخه تور لوګی پورته کیږي. د اوکراین د پارلمان استازو د دې هیواد لپاره یو نوی او ځوان صدر اعظم انتخاب کړ. الکسی هونچاروک چې 15 کلن دی، د تیرې میاشتې له انتخاباتو وروسته د اوکراین د پارلمان په لومړنۍ غونډه کې د اعتماد رای واخیستې. د اوکراین د پارلمان د 450 استازو له ډلې د پنجشنبې په ورځ 290 تنو هونچاروک ته مثبتې رای ورکړې. د اوکراین دغه ځوان سیاستوال تر دې مخکې د دې هیواد د ولسمشرۍ په دفتر کې دنده درلوده او پرون د ولسمشر زلینسکي لخوا د صدر اعظم د څوکۍ د کاندید په توګه پارلمان ته ور وپېژندل سو. الکسی هونچاروک چې د خپل کار ډیره موده د قضا په برخه کې تیره کړې، اوس یې ژمنه کړې چې د اوکراین اقتصاد ته به زیاته پاملرنه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د خپل هیواد او بیلاروس ترمنځ په اړیکو کې د یو لړ مسایلو سربیره د مشترکو ګټو پر سر د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. جان بولټن د پنجشنبې په ورځ په مینسک کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل هغه د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا او د دې هیواد نورو چارواکو ته ویلي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي په برخه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ځینې مسایل شته. پوغو خبرو کې چې د ولسمشر لوکاشینکا سره یې 2 ساعته او 45 دقیقې دوام وکړ، پر بیلابیلو مسایلو وغږېدو، خو کوم اختلاف مو حل نه کړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا دغه هیواد ته د جان بولټن تود هرکلی وکړ. لوکاشینکا وویل چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوی فصل پیل شوی دی. په تیرو 20 کلونو کې جان بولټن د امریکا لومړی جګپوړی چارواکی دی چې بیلاروس ته سفر کوي. د روسیې د حکومت یو سیاسي مخالف یو وار بیا په 10 ورځني بند محکوم شوی دی. د پنجشنبې په ورځ د مسکو یوې محکمې ایلیا یاشین له اجازې پرته د مظاهرو د تنظیمولو په جرم بیا زندان ته واستاوه. دغه مظاهرې د اګست میاشتې په 3مه په مسکو کې شوې وې. ښاغلی یاشین هڅه کوي چې د مسکو د ښاري شورا په انتخاباتو کې چې ټاکل سوې راتلونکې میاشت ترسره سي د کاندیداتورۍ جواز ترلاسه کړي. ویل کیږي چې د روسیې د انتخاباتو د کمیټې چارواکو په دغو انتخاباتو کې د کاندیداتورۍ لپاره زیاتو آزادو شخصیتونو او د حکومت سیاسي مخالفانو ته د کاندیداتورۍ جواز نه دی ورکړی. هته بجې او 2 دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د هیواد د ثبات لپاره مهم بولي.
حضور نیروهای خارجي در افغانستان یک اورد بسیار مهم برای ثبات دوامدار.
که له طالبانو سره د سولې موافقه وسی، آیا نورې افراطي ډلې یو خطر دی؟ دا موضوع مو په یو تفصیلي راپور کې څرګندل.
د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیابي د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونهشي چې له داعش سره لاس یو کړي. دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
د سولې ولسي حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی یو غړی سخت شکنجه کړی او وهلی ډبولی دی.
د بدن ځینې ساحې داسې ورته وهلي دي چې دا غوښه وي ورته په یو اوسپنه شي باندې ځینې ویلې کې شپږ ورځې تر تداوی لاندې.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې هندي چارواکو ویلي خبرداری ترلاسه کړی چې ګوندې په پاکستان کې روزل سوي کمانډو د هند پر ساحلي تاسیساتو د بریدونو نیت لري. 2 اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو حضور د دې هیواد د ثبات لپاره مهم بولي او په افغانستان کې د ځینو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې هرکلی کوي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې که له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک هم سي، په افغانستان کې به د دې هیواد 8,600 سرتیري پاتې وي. د جمهوری ریاست ویان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل په شرایطو پورې تړلي دي. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول تایید کړی، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د فاکس نیوز راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8,600 ته راکم کړي. دا ولسمشر ټرمپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر به هم په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیری پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایطو پورې تړلې وي. لا ولسمشر ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه که چیرې بیا ترهګرې ډلې له افغانستان څخه پر امریکا برید وکړي څه به کیږي. نوموړي ځواب ورکړ، امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی. خو نوموړي دا هم وویل فکر نه کوي چې داسې څه به پیښ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه پر ځای او موثره بولي. دا ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د پنځشنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل، په تیر یو کال کې چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت ته په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس هم مهم دی.
حضور نیروهای خارجي در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خپل صدیقی وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د زرونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د نهم پړاو خبرو نهایي کېدو ته نږدې شوی. که څه هم دواړو خواوو تر اوسه د نهم پړاو خبرو د نهایي کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د ارګ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تمه کیږي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. تر دې مخکې هم ځینو داسې تمه ښودلې وه چې زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د یوې احتمالي هوکړې مسوده له افغان ولسمشر سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه دا مهال په افغانستان کې 14000 سرتیری لري. د امریکا د ولسمشر دې سرګندونو ته چې وایي 8600 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي، په پام له افغانستان څخه تر 5000 زیات امریکایي سرتیری ایستل کیږي. خو ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې دا امریکایي سرتیری به کله له افغانستان څخه وایستل شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امنیتي وضعیت سره تړاو لري.
در گفتگوهایی که حکومت افغانستان با ایالات متحده،
خپل صدیقی وایي په هغه خبرو اترو کې چې د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړي، د امریکایي ځواکونو حضور او د شمیر کمیدلې په شرایطو پورې تړلې دي. دا مهال طالبان د افغانستان او امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دي. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو دا د ډلې ځینې غړو مخکې تر دې ویلي چې په دوحه کې له امریکایت سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو وتل دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې احتمال ډیر دی، خو دغه موافقه به په افغانستان کې د جګړې پای وي. په افغانستان کې به د داعش او نورو ترهګرو ډلو سرنوشت څه وي؟ تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د داعش او څو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تیره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل، د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یوځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او جدي ډېر احتمال شته چې که چیرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیابي د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسېدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالي مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یوځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبان به حد وابستگی مالی مهارت های نظامی
طالبان له دغه ډلو سره دومره مالی مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به اقدام کول لري خبروي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي د طالبانو په منځ کې به جنگ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه د عبدالمنان نیازی ډله پاکستانی طالبان جندلا لشکر طیبه جیش محمد اندیشه اسلام جبهه پیامبر نهاد الاسلام د ازبکستان اسلامی حرکت دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو داعش او القاعده ترڅنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرایوی رئیس عبدالله عبدالله سو میاشت مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهر راغلي، له دې هېواده بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډیر کمزوری دی. د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي د دغو ډلو ریښې تر ډیره په پاکستان کې دي او له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به فعالیتونه نور هم پراخ شي. د غور جنګیالي چیچنی، پاکستانی، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغو ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وایي دغه جنګیالي د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود و او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
اینا د وطن خود رفته نمیتونند و زمان جهاد افغانستان آمده بودند.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهار راغلي وو، اوس خپلو هیوادونو ته نشي تللی. هغوی دلته ودونه کړي او نسل یې تولید کړی. یو شمېر یې له ټولنې یو ځای شوي او ټولنیزې ریښې لري، په ځانګړې توګه په بدخشان کې.
د داعش ډله په دغو ډلو کې تر ټولو خطرناکه او قهرجنه ګڼل شوې چې له 15 کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې شته او د دفاع وزارت کله وایي 200 او کله وایي 3000 ترې وژلي دي. د افغان چارواکو په خبره د دغه ډلې جنګیالي په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان، زابل، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې فعال دي. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې هم د دغه ډلې د جنګیالیو د شتون خبرونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې تلفات یې هم لرل په رسنیو کې تاوده خبرونه خپاره شوي دي. داعش په افغانستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دوه اونۍ مخکې د کابل په لویدیځ کې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې حمله د بیلګې په توګه یادیدلی شي. په دغه حمله کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او کابو 200 پکې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. خود دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وای افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د دغه ډلې ملا ماته کړې او نور به ورته په هیواد کې د فعالیت توان ورنه کړي.
د داعش ملا په مشرقي کې او په ټوله ساحو کې په غوټه توګه ماته شوې ده او په ځینو ساحو کې چې دوی تحرکات اوس یو څه لري، د دوی په قاعده هم په خاص برنامې سره موږ پرمخ ځو. نه یوازې داعش بلکې طالب او هر بله ډله چې تهدید دی
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځ، جنوب او شمال کې فعاله ده او کیدای شي پر افغانستان سربیره سیمې او نړۍ ته هم جدي ګواښ ووسي. دغه موضوع ته په کتو دا حتمی ده چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته د نړیوالو شریکانو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ یوه واحده لیکه جوړه شي چې د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو د پراختیا مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی یو غړی سخت شکنجه کړی دی. طالبانو د سولې د ولسی حرکت دغه غړی سید رحیم هغه وخت ونیو چې دی په اختر کې خپل کور ته تللی و. پر دې موضوع عصمت څرون د سولې ولسی حرکت له مطبوعاتي مسؤول پاچا خان مولادات سره مرکه کړې. ښاغلی مولادات د پیښې جریان داسې توضیح کوي.
د سولې ولسی حرکت یو تن غړی چې سید رحیم امید نومیږي، د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ چانجر نامه سیمه کې اوسېږي. د اختر په دومه ورځ چې کله موږ ټول خپلو کورونو ته د اختر لپاره تللي وو، دی په دومه ورځ په کور خوشحالي نه وتل درلوده. کله چې د کور را ووځي طالبان مخکې ورته ولاړ دي چې ته راسه زموږ ته کار چیرې یې. بیا د ځان سره بیا یې یو اتاق ته وروسته استخبارات ته سپاري. استخبارات بیا پوښتنه ځینې کوي چې تاسو ولې سوله غواړئ، ولې راوتلي یاست، چا درته ویل دي، چا فارولي یاست؟ دا یو توای چې موږ سول لپاره راغلي او لیدل څه د دې پټاوونو د دېنو د دې کونډې د دغه شان نور په تنګ سیمې ذکر راوستلي یو. نو دا دې په وتل کې ناسې لسنجلس کسانې ډېر سخت وي، د دې سره تر هغه وروسته بیا بله ډله راځي، بیا یې او هغه بیا پکې بلونه وي، هغه دې یو رقم ورته وایي وچه غوټه چې دا بیا پټاټ کې پیچې شکنجه ورکوي. وهله دې نه ورځي دوی سره بندي وو، بیا نه ورځي وروسته ضمانت باندې د دې پلار وکړ. کله چې رایل کېږي شپږ ورځې نورم هلته مریض دي، دغه د بدن ځینې ساحې دي چې ورته وهلي دي چې دا غوښې دي ورته په یو اوسپنه شي باندې ځینې ویلي کې شپږ ورځې تر تداوی لاندې پنځلسمه ورځ دی څه جوړېږي ټول اوولسمه ورځ کابل ته راځي. نو نن کابل ته راغلی دی دغه
مولادا صاحب. تاسو ویل چې د دې لپاره څخه ضمانت غوښتل دي، څه شي ضمانت یې غوښته یا وغه څه ضمانت ورکړي؟
د دې لپاره ضمانت غوښته دي چې دغه کیسه چې کوم کار موږ کړی دی دا به تاسو تخوي د باندې نه باسي، او د دې د سولې حرکت ته نور نه ورځي، او کچیر دی ولاړ یې تاسو لار او اکاره زموږ سره بندیان کېږي. نو په دې خاطر چې دوی بر کتلانه چې دغه ژغ چاته ونه رسیدي ما سره دغه څه ویلي.
تر دې په خو هم ستاسو دی ولسی حرکت په وړاندې په بغلان کې هم دغه راس کله چې تاسو په هلمند کې شمالي هلمند ته ستاسو حرکت روان وو، د طالبانو له لوري بد چلند شوی وو، خو څوک وهل شوی نه وو. نو دې ته په پام سره چې په خو نه دی وهل شوی، اوس ولې باید دوی دا کار کړی وای؟
موږ د طالبان په حساب د څلوېشتمه ورغلی یو، په دې کې دوه ډول پداسې پیښو راغلي لکه د کوم ساکلا د منت چې کله ورلو په لوي کې شه نور ځینې دا چې مخسوي شي نو سره کړي خبرې وکړي. او زموږ ټول هڅه دا و چې موږ طالبان باید سره درکو، طالبان باید په دې پوښتنه کې مداري چې دې کړی دی هغه بې ځای دی. کله چې موږ ساکلا ته ولاړو په اخر کې دوی نور په دې و پیدل چې موږ ولسیو او هغه چې ولس غواړي هغه مطرح کړی دی. موږ نه پوهیږو چې دوی دغه ډول کړی نیولې کې
د سولې ولسی حرکت مدواتی مسول پاچا خان مولاداد و چې ویلې د سولې ولسی حرکت یو غړی د وسلولو طالبانو لخوا سخت وهل سوی او شکنجه سوی دی. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي دي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي متحده ایالاتونه باید د خپل امنیت واک بل ته په ځانګړي ډول طالبانو ته ونسپاري. دا مقاله د جمهوریت غوښتونکو سناتور لینسي ګرام او متقاعد جنرال جیک کین چې په خواده امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مرستیال وو په ګډه لیکلې ده. د دوی په باور د ولسمشر ډانل ټرمپ لیوالتیا چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي د درک وړ ده. وړاندې راغلي دي چې وروسته له 13 کال جګړې روان مسیر د ادامې وړ نه ښکاري. میرمن ګراهم او پخوانی جنرال کین لیکلی دي چې د همدې لپاره موږ په یو نه یو ډول بیړه لرو چې له افغانستان مو ځواکونه ووسی. د دوی په باور هر راز معامله چې د هغې له مخې ټول امریکایي پوځان له افغانستان بهر کیشي د واشنگتن لپاره ښه معامله نه ده. په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې د امنیت لپاره پر طالبانو اتکا کولای نشو او زموږ ګڼ پوځان د امنیت لپاره د طالبانو له لوري وژل شوي دي. میرمن ګراهم او متقاعد جنرال کین لیکي د افغانستان جګړه باید زموږ له شرایطو سره سم پای ته ورسی شي، نه د طالبانو له شرایطو سره. د لویدیز بل خبرونه فارن پالیسی تر دې سر لیک لاندې مقاله خبره کړې ده د افغانستان سولې ته اوږده لاره. د لیکنې په پیل کې راغلي دي چې زلمی خلیل زاد له طالبانو سره داسې موافقې ته نږدې شوی دی چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. خبرونه د یو شمیر راپورونو په استناد لیکي کدا موافقه وشوه نو په 2000 کال کې به د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې د دې زمينه برابر شي چې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري خپل هیواد ته ستنه شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي که څه هم موافقه نهایي شوې نه ده، خو په دې کې به اوربن شامل وي او طالبان به د القاعده او داعش په څیر ترهګرو ډلو ته تر خپل واک لاندې سیمو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. خبرونه څرګندوي چې د موافقې له مخې به د ناروی په پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبرو ته هم نیټه ټاکل کیږي. خبرونه بیا لیکي دا لومړی ګام دی او داسې ښکاري چې د نږدې 12 جګړو د مخنیوي لپاره اوږده او حساسه لار په مخ کې ده او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې به د واک د ویش او د جګړو د یو مخنیوي پر سر آسانه نه وي. فارن پالیسی لیکي طالبان پښکارا ویل دي چې دوی به پر افغان ځواکونو لبریدون لاس وانخلي. نو داسې ویرشته چې د سپتمبر په 28مه د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې شخړې ډېرې شي او د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به افغان ځواکونه له خطرونو سره مخامخ شي. خبرونه بیا د امریکا د متحد ایالاتونو د لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد د چهارشنبې د ورځې خبرې راخیستې دي چې د اوس لپاره دی د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه دی او هر موافقه چې له طالبانو سره کیږي هغه به مشروطه وي. فارن پالیسی پیلی کې تمه ده چې تر موافقې وروسته خلیلزاد کابل ته لاړ شي او ولسمشر اشرف غنی وهڅوي چې دا موافقه ومني او که چیرته موافقه وشوه د قطر په پلازمینه دوحه کې به د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لاسلیک شي.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. په هند کې د دوو مهمو بندرونو مسؤلانو ویلي چې خبرداری ترلاسه کړی چې ګوندې په پاکستان کې روزل سوي کماندو د هند پر ساحلي تاسیساتو د اوبو له لارې د بریدونو نیت لري. د هند د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې وزارت ویان تایید کړی چې هر ډول برید به له سخت ځواب سره مخامخ سي. پاکستان تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښولی، خو ویلي دي چې تر دې وروسته له هند سره خبرې نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان ناوري.
د هند په دوو مهمو ساحلي بندرونو کې د وسلوالو د بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د مندرا بندر چې د دوو خصوصي شرکتونو لخوا اداره کیږي او د کنلا بندر چې حکومتي چارې سمبالوي د پنځشنبې په ورځ د بریدونو په اړه وروستي خبرداري په ډاګه کړل. د دواړو بندرونو چارواکو ویلي د سمندري ساتونکو او استخباراتي سرچینو څخه معلومات ترلاسه کړي چې په پاکستان کې روزل شوي کوماندو وسلوال د هند بو ته ننوتي او غواړي چې د هند پر بندري تاسیساتو بریدونه وکړي. د دواړو بندرونو کارکونکو ته ویل شوی چې له غور او دقت کار واخلي. په نوی ډیلی کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار په دې اړه له تفسیرې ډډه کړې، خو ویلي دي د هیواد امنیتي ځواکونه د هر ډول برید د شنډول لپاره چمتو دي. کومار ویلي پاکستان باید د دواړو هیوادونو ترمنځ سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه څېړنې وکړي او نتایج یې په ډاګه کړي.
خبر ملي ہے کی پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے.
راویش کومار وایي موږ دا خبر ترلاسه کړی چې پاکستان د ترهګرو د راړولو هڅه کوي. موږ خو همدا غوښتنه کوو، هغه څه چې نړیوال ټولنه یې غوښتنه کوي او د پاکستان نړیوال مسؤلیت هم دی چې دغلته څومره د ترهګرو پټنځایونه ځالې او ترهګر دي، پاکستان د هغو خلاف اقدامات وکړي. دا اقدامات باید جدي
ټوس کاروایی کړي.
دا هند او پاکستان ترمنځ اړیکې چې لاله مخه ترنګلې وي وروسته لاغې نورې هم خرابې شوې چې نوې ډیلي د اګست په 15مه له هندي کشمیر څخه د کور واقعي ځانګړی امتیاز واخیست. پاکستان د هند پر دې پرېکړه سخت اعتراض کړی او د نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړاوی بللې. هندوستان په پرله پسې توګه پاکستان تورن کړی چې د هغو ترهګرو ملاتړ کوي چې په هندي کشمیر او د هندوستان په نورو برخو کې د بریدونو هڅه کوي. پاکستان بیا د هندوستان تورونه رد کړي او هند ملامتوي چې په هندي کشمیر کې د ځایي خلکو په وړاندې ناسم چلند کوي. د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل هیواد یې تل له هند سره په ټولو مسلو د خبرو اترو غوښتونکي او خودي پاکستاني چارواکي ټینګار کړی چې د نوې ډیلي له وروستیو تورونو وروسته چې ګوندې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي د پاکستان صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر له هند سره هر ډول خبرې ناممکنې بللي. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت ادعا کوي. پاکستان او هند خپلو کې له درې لویو جنګونو څخه دوه د کشمیر پر سر کړي.
د احمدی په نامه اوریدونکي له کونړ نه لیکلي ده چې د شهیدانو او معلولینو ورثو ته معاشونه نه دي توزیع سوي، امید دی چې نورې مرستې هم ورسره وسي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځي اریوب لیکي د سولې د یو داسې هوکړه لیک په تمه یو چې روان بحران ته د پای ټکی کښیږدي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل د سولې مخه نیسي. حبیبالرحمن افغان له هلمند لیکلي امریکا باید تر هغو په افغانستان کې پاتې سي تر څو چې افغانستان په بشپړ ډول له مخالفانو خلاص. عبدالهادی غنمرنگ له غزنی لیکلی طالبان د افغان ولس د آرامۍ لپاره سوله وکړي، نه په افغانستان کې د امریکایانو د سلامتۍ او د افغان وژنې د دوام سوله. اتل له زابل نه لیکي سیمه ایز اردو د هغه دشمن په وړاندې چې د غله په شکل فعالیت کوي یوه ښه وسله ده. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي افغان حکومت باید د کونړ پر خاوره د راکټي بریدونو د پای ته رسیدو لپاره پاکستان ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. تاسی ازادي رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې که له طالبانو سره موافقه وسي بیا به هم په افغانستان کې 8000 او 6000 امریکایي سرتیري پاتې وي. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانۍ په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکې اونۍ پیلېږي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې له لسو رسنیو او 1500 ژورنالیستانو سره د 1 میلیون یورو مرستې اعلان کړی دی. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه دغه توغندی فضا ته وتوغول سي. د اوکراین د پارلمان استازو د دې هیواد لپاره یو نوی او ځوان صدراعظم انتخاب کړ. الکسی هونچارک چې 15 کلن دی د تیرې میاشتې تر انتخاباتو وروسته د اوکراین د پارلمان په لومړنۍ جلسه کې د اعتماد رایې واخیستې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د خپل هیواد او بیلاروس ترمنځ په اړیکو کې د ځینو مسایلو سربیره د مشترکو ګټو پر سر د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. او د روسیې د حکومت یو سیاسي مخالف یو وار بیا په لس ورځې بند محکوم سوی دی. د پنجشنبې په ورځ د مسکوي محکمې ایلیا یاشین د اجازې پرته د مظاهرو د تنظیمولو په جرم بیا زندان ته واستوه. د هند تحصیلي سکالر شیپونو ته په ازموینه کې ځینې بریالي سوي کسان اندېښنه لري چې ښایي تحصیلي بورسونه یې د پیسو او واسطو په بدل کې نورو کسانو ته ورکړل سي. واصل وصال راپور لري.
د هند تحصیلي سکالرشپونو ته د 1500 بریالیو کسانو له ډلې 219 تنه هند ته رسېدلي، خو پاتې 201 تنه نورې لا هم بې برخلیکه ګرځي. دوی دا کوي هغه کسانو چې واسطې او پیسې لرلې، د هند په بېلابېلو پوهنتونونو کې خپلې زده کړې پیل کړي، خو د دوی د حق پوښتنه څوک نه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو شمېر د پنجشنبې په ورځ د کابل په وزیر اکبر خان کې وه اعتراضي راټولېدنه وکړه او اړوند بنسټونه یې په فساد او بې عدالتۍ تورن کړل. احسان الله همت او سید ثاقب:
منګه دوس هیواد ته ډیر احترام لرو، خو که داسې منګ سره مور میری چلن کیږي دلته ګنګوسی دادی چې دغه بورسونه په ډالرو باندې خرڅیږي، هغه مستحقین پاتې کیږي او څوک چې پیسې ورکوي هماغه خلک پکې انتخابیږي او د هغې منظوري راځي.
په زیات احتمال سره هغو کسانو ته اډمیشنونه راغلي چې واسطې او پیسې لري، یعنې د پیسو په زور کامیاب شویو کسانو ته داخلي راغلي دي.
هند هر کال افغانستان ته د لیسانس، ماستری او دکتورا زر تحصیلي بورسونه ورکوي چې 1500 د دولتي ادارو اړوند مامورینو لپاره وي چې ازموینه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې واخیستل شوه. په دغه ازموینه کې سږ کال د افغانستان له ټولو ولایتونو نه نږدې 6000 کسانو ګډون کړی و چې په لومړي پړاو کې 1400 تنه او په دوهم پړاو کې 1500 تنه بریالي اعلان شول، چې پکې 190 تنه یې د دکتورا او 409 تنه نورې د ماسټری بورسونو وړ وګڼل شول. اوس چې له دغې ازموینې شاوخوا ته میاشتې اوړي، د دې معترضینو د ادعاو پر بنسټ تر اوسه دکتورا بورسونو ته له بریالیو کسانو 28 او ماسټری بورسونو ته له بریالیو کسانو 191 تنه هند ته لیږل شوي او د پاتې نورو برخلیکې لا ناڅرګند ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا په دې برخه کې هر ډول ادعاوې بې بنسټه بولي، وایي چې د هند د بورسونو په ازموینه کې ټول بریالي شوي کسان د ICCR یا د هند د کلتوري اړیکو شورا ته پیژندل شوي دي چې د هندوستان د بیلابیلو پوهنتونونو لخوا به ورته په نوبت سره داخلي راځي او بیا به دوی هند ته لیږل کیږي. د دغه وزارت ویان فیصل امین وایي:
دا چې دوی دا ډول څرګندونې کوي چې د یوې ډلې کسانو داخلي راغلي د کاسې لندنی مکاسه ده، دا مونږ قطعا ردوو. د یو ایالت پوهنتون چې نږدې دی داخلي یې ژر راځي او هغه چې لیرې دی په ځنډ سره راځي. د 1500 تنو اسناد مو بشپړ کړي دي او د هند سفارت ICCR له لارې مو لیږلي دي. دا چې داخله یې کله راځي دا د هند هیواد پورې اړه لري.
د هند د کلتوري اړیکو شورا یا انډین کونسل فار کلچرل ریلیشنز په آسیا کې بهرنۍ زده کوونکو ته د تحصیلي سکالرشپونو د ویش تر ټولو ستر او پراخ پروګرام دی چې پکې د لیسانس، ماسټری او ډاکټورا لپاره سکالرشپونه شامل دي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تل اسکلانې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
ترماستریکا چې مې زکړه کړې، زه د افغانستان د خزینه وې. د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه، د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې ملکه سوریا در پیژنو. د افغانستان په تاریخ کې هغه میرمن چې تر نورو یې زیاته هڅه د افغان میرمنو د ازادي، تعلیم او هویت پیژندنې لپاره کړې ده.
دا د نویو علومو سره آشنا و.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود.
په هغه زمانه کې حتی ځانګړې محکمه د ښځو لپاره جوړه شوې وه. قاضیان
که اماني تاریخ لږ څه وباسو هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډېر زیات وزن لري.
ملکه سوریا څوک وه؟ هغې په افغانستان کې د ښځو لپاره څه وکړل او اوسنۍ میرمنې له ملکې سوریا څه الهام اخیستلی شي؟ دا خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې چې فرشته غني وړاندې کوي.
افغانستان کې چې کله د شاه امان الله خان خبره کیږي، سمدواره د هغې ښځې انځور مو هم سترګو ته درېږي چې تل یې تر څنګ ولاړه وي او د افغان ښځو رسا غږ پاتې شوې ده. دا ښځه ملکه سوریا نومیږي چې په 1221 لمریز کال کې په دمشق کې زیږېدلې ده. ملکه سوریا د خپل شاهانه ژوند په لومو کې بنده نه شوه، بلکې د خپل وطن ښځو ته یې هم پام وکړ او د دوی لپاره یې د زده کړو، کار او خپلواکۍ غم وخوړ او ځینې هغه کارونه یې وکړل چې د ښځو لپاره یې د لومړنیو او بنسټیزو کارونو په توګه حسابولی شو. ملکه سوریا د محمود طرزي په څیر د یوه ستر انسان په کور کې رالویه شوې وه او بیا د شاه امان الله خان د ژوند ملګری شوه چې دې دواړو شخصیتونو د هغې په فکر او ژوند اثر کړی وو. شاه امان الله خان او ملکه سوریا د کم عمر نجونو په ودونو بندیز ولګوه. د انجلۍ لپاره یې اتلس او د هلک لپاره یې 22 کاله د واده عمرونه وټاکل. تر څنګ یې دا خبره هم وکړه چې هیڅ نارینه له یوه زیات ودونه نشي کولی. د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفیع وایي ملکه سوریا یوه لوستې میرمن وه او د خپل وطن د ښځو ستونزې یې درک کولې.
د ترجی کورنۍ د امیر عبدالرحمن خان لخوا د هیواد نه شړل شوې وه او په دې فرصت کې محمود طرزي هم په ترکیه کې زده کړې وکړې. د ده لور ملکې سوریا هم هلته زده کړې وکړې. نو دا د نویو علومو سره آشنا وه، په نویو علومو پسولل شوې وه میرمن وه، روښانفکره میرمن وه. حضرت امان الله خان د خپلې میرمنې په مشوره او په هڅونه او د خپلې خواښې په هڅونه په کابل کې په 1300 کال د مستوراتو لیسه جوړه کړه او د دې مستوراتو د لیسې مدیره اسما رسمیه د محمود طرزي میرمن وه. عمومي څارنه یې ملکې سوریا کوله.
شاعر او لیکواله نعیمه غني وایي ملکې سوریا ځان د ماڼیو په دیوالونو کې ایسار نه کړ، بلکې راووته او د ټولنې د بدلون لپاره یې هغه څه وکړل چې مخکې نه و شوي.
ملکه سوریا چې کوم کارونه کړي دي، که د اماني تاریخ لږ څه وباسو هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډېر زیات وزن لري. ملکه سوریا ځان د قصر تر پرپردو کې ایسار نه کړ او داسې یې ونه انګېرله چې یوه ملکه یم. هغې له خلکو سره مستقیم ارتباط پیدا کړ، له خلکو سره یې کار شروع کړ، خصوصا له مرمنو سره یې کار وکړ او هغه مبارزه یې یعنی داسې کړه چې ښځو ته ور وښودل چې یوه ښځه یوازې د ښځې له ادرسه هم مبارزه کولی شي.
د ملکه سوریا په هڅو د شاه امان الله خان د پادشاهۍ په مهال ښځو ته ځانګړی اخبار ارشاد النسوان هم چاپېده. استاد حبیب الله رفیع د دې اخبار په اړه راته وایي
ارشاد النسوان هغه جریده وه چې کله د مستوراتو ښوونځی جوړ شو دا جریده هم ورسره نشر شوه او د دې جریدې مدیره اسما رسمیه د ملکې سوریا مور وه، روح افزای معاونه وه چې هغه د محمد زمان خان طرزي لور وه. دې دواړو لیکن نومونه یې نه پې لیکل، نومونه به دوی مخفف لیکل او دا اخبار یې داسې چلاوه چې ټول مسایل ښځینه وو. مثلا یو وخت غونډه شوې وه د باغ بابر په باغ کې د نوروز په وخت، هلته ښځینه بازار جوړ شوی و، دوکانداران هم ښځې وې او چا چې سودا ځینې کول هغه هم ښځې وې. یعنی بابر باغ ته یوازې ښځې پرېښودې، د هغو خبر هم پکې نشر شوی. حتی د هند یوې رقاصي خبر پکې نشر شوی چې هغو خپلې پیسې یوې خیریه مؤسسې ته ورکړي. یعنی کوشش یې کاوه چې د اخبار ټول مطالب ښځینه دنیا راټول وي.
د شاه امان الله خان په دوره کې د ملکې سوریا په غوښتنه د ښځو ځانګړې محاکمه رامنځته شوه چې د ښځو ستونزې پکې څېړل کېدې. د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې مشره صفیه صدیقي وایي کوم کارونه چې په ټولنیز حقوقی او سیاسی ډګر کې ملکه سوریا او شاه امان الله خان وکړل، ځکه دا ارزښت وړ دی چې تر ننه یې د ښځو په ژوند ژوره اغیزه کړې ده.
مړنۍ هغه څه چې واقعا د دې هیواد ښځې باید په باندې وویاړي، هغه تعلیمي برخه وه چې هغه ډېره زیاته مهمه وه. په شاهي کورنۍ کې داسې رواج و چې کله چې ناوې کور ته راغله، د ناوې پړونی به سړي جیک بی بی تینا پوښتنه کوله چې اوس رانه وغواړه چې څه درته درکړم. کله چې دا ځي په د شاه په کورنۍ کی کله چې د شاه د میرمنې د مخې نه پړونی پورته کوي، هغه ته وایي چې ملکی وسو غواړه چې صدر ته درکم. هغه ورته وایي چې زه یوازې د افغانستان ازادي غواړم. شاه امان الله اک دک پاتې کیږي چې دا څرقم غوښتنه درنه وکړه. یعنی وګوري دلته چې هم د ښځې رول، هم د ښځې هغه سیاسي بصیرت او همدارنګه ښځې ته هغه ازادي ورکول چې په باندې باور شته.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند پناخوالو او بریا وژغېږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازیګر په 3:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 3:30 بجو ورسته اورېدلای شئ.
ملکه سوریا د خپل ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو ترڅنګ یو مهربانه مور هم و، خو هغه مور چې د خپل ماشومانو په زړونو کې د هیوادنې مینې تخم شیندلې. شاه امان الله خان او ملکه سوریا شپګلونی او څلور زامن درلودل. د شاه امان الله خان او ملکه سوریا لور شهزادګۍ هندیه وای مور یې تل د ټولنیز عدالت، هیوادنې مینې او مبارزې درسونه ورکړي دي.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود.
زما ګرانه مور یو فوق العاده ښځه وه. داسې مور نه وه چې هره شیبه مو په غېږ کې واخلي او ښکل مو کړي. ډېر کله یې موږ ته ټولنیز درس راکاوه. هغې یو لوی زړه درلوده. د مستوراتو په نوم یې د نجونو لومړنی ښوونځی جوړ کړ. لومړی زما مشرې خویندې امنه، آبده او ملیحه ښوونځي ته ولېږلې او ورته یې ویلي وو چې تاسو باید له نورو نجونو سره توپیر ونه
لرئ.
شاه امان الله خان او ملکې سوریا د ښځو د ازادۍ لپاره دومره کار وکړ چې د هغه وخت روحاني شخصیتونو یې سخت مخالفت وکړ، ان تر دې چې په کفر یې توران کړل. او همدا مسأله د دې سبب شوه چې تاج او تخت ری پاتې شي او له افغانستان وتلو ته مجبور کړای شي. د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد زرغونه زیور وای هغه بدلون چې شاه امان الله خان او میرمن یې غوښت په دې سبب دوام ونه کړ چې شرایط ورته برابر نه وو.
امان الله خان ډیر وخت په اروپا ته لاړ. د اروپا نه چراغ د ځان سره خپل نوې نظرې او مفکورې راوستي، خو مشکل دا و چې په افغانستان کې هغه شرایط لازمینه دومره برابر نو مسیوات کامو مخکې د امان الله خان د دورې نه په کابل کې خصو چادری بیا غوستله، مګر د چادری په څنګ کې لباس او چاغې ته دلاق ویلې هغه بیا غوستله. نو کله چې د چادری او د دلاق په څنګ کې د فتن د سی اروپאי لباس اورو رامنسته شو، دغه هم د فتن په خلکو باندې بد اثر وکړو. خلکو بیا په امان الله خان باندې دغه کوچګا کافر شوه دي. اروپאי لباس او اروپאי فرهنګ دلته رایجی.
استاد حبیب الله رفیع بیا وایي چې شاه امان الله خان د خپل حکومت پر مهال یو شمیر نجونې د ملکې سوریا په غوښتنه ځکه ترکیې ته ولېږلې چې هلته د طب په برخه کې زده کړې وکړي او بیرته راشي په افغانستان کې کار وکړي، خو بهرنیانو دا مسأله د شاه امان الله خان پر ضد وکاروله.
د حضرت امان الله خان دغو پروګرام سره چې نجونې ترکیې ته لېږلې دغو سره مخالفت وشو. په دې مخالفت کې د انګریز لوی لاس و. انګریز نه غوښتل چې افغانستان پر مخ ولاړ شي، ځکه که افغانستان آباد او پرمختللی شي نو بیا دوی هندوستان نشي خوړلی. په همدې ترتیب په قبایلو کې چې هغه ډېر په مذهب ولاړ خلک دي، د شینوارو کې یې داسې اوازه خپره کړه چې امان الله خان نجونې خارج ته لیږي او دا د افغانستان بېناموسي ده. دوی مخه ورته ونیوله چې دا نجونې راوګرځوي، لیکن کله چې دوی سړک ته راورسېدل نجونې تېرې شوې وې. بیا دوی د خپل قهر د سړولو لپاره په ننګرهار حمله وکړه او د سراج العمارت ماڼۍ ته یې اور واچوه او بالاخره امان الله خان مجبور شو چې هغه نجونې بیرته د ترکیې نه راوغواړي. نو په دې ترتیب داسې یو افراد د باعث شو د افغانستان هغه لس کلن اصلاحات او د امان الله خان هغه لس کلن خدمتونه چې هیواد ته یې کړي وو هغه له منځه ولاړ شي او حکومت د غلو لاسته ولوي.
خو صفیه صدیقی بیا د شاه امان الله خان او ملکی سوریا دا کار ستای چی گواکه ازادی او بدلون یې لخپل ځانه پایل کړ. دا غلی صدیقی په خبره کچیر په سیاسي ژوند کې شاه امان الله خان لمړی خپل میرمنې ته ازادي نوې ورکړي، نو د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره کړې مبارزې مطلوبه نتیجه نشوي درلودلای.
یو زمونږ فرهنګي ژوند، یو زمونږ سنتي ژوند، یو زمونږ سیاسي ژوند. په سیاسي برخه کې سیاستمداران باید ازادي د خپل ځانه شروع کړي او د نورو ښځو لپاره سړی باید ازادي ونه غواړي. ازادي شروع لزانه کیږي، خپلواکۍ شروع لزانه کیږي. کله چې لزانه وشو بیا ټولنه یې مني، ګوري چې دا څوک چې په اصطلاح د زمام د امور په غاړه دي خپل څه کوي. زه په دې برخه کې په دې باندې موافقه یم چې په هغه وخت کې دوی کچیر ازادي د ښځو لپاره غوښتله، په دې معنی چې خپل ښځې پټکړې او خلکو به ویل دا د نورو خلکو ښځو ته ازادي غواړي، ځان ته یې نه غواړي. هغه د خطر مهمه خبره هم دا و چې هغه باید لزانه پیل کړی وای چې لزانه یې پیل کړی.
ملکه سوریا په 1908 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه په ایتالیا کې وفات شو چې د ایتالیا حکومتي چارواکو د هغې جنازه په ځانګړو شاهي مراسمو کابل ته واستوله. بیا وروسته په نظامی تیاره کې ننګرهار ولایت ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یوړل شو او د شاه امان الله خان سره په نږدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. استاد زرغونه زیور وای له ملکه سوریا په الهام نورې ښځې هم کولای شي چې مبارزه وکړي او لاسته راوړنې ولري.
ملکه سوریا د ژوند نه میرمنې دا اغسته شي چې ښځې او نارینه ټول مساوي حقوق لري او بل دا دی چې نارینه او ښځې چې دي دا خدای پاک مخلوق دی، دوی ته خدای پاک یو ډول استعدادونه ورکړي دي، خو دا چې مثلا ښځو ته موقع نه برابرېږي یا نه ورکول کېږي یا جرأت نه ورکول کېږي، د دغه هغه نه موږ دا نتیجه اخیستی شو چې هر ښځه هم کولی شي د نارینه په څنګ کې هماغه سي مقام ترلاسه کړي، هماغه زده کړې وکړي، هماغه تحصیل وکړي، هماغه نه په اجتماعي کارونو کې برخه واخلي. یعنی د ښځې او د نارینه ترمنځ هیڅ فرق نشته دی، خو چې دوی ته موقع برابر شي او دوی خپل هم جرأت وکړي او کار وکړي، زحمت وباسي.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د نیمه نړۍ خبرونه تر بیا خ وخت ولري.
کور کله
نن سبا چې رالی مهم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومني. نن په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومان د ځان د هوساینې لپاره بهر شړي، د ماشومانو بهر ته هڅول کوم ناوړه مشکلات لري او په حل لارو یې هم بحث کوو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي زه مرسلین ارسلای تاسو ته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
کورنۍ او چاپیریال د ماشوم لپاره لمړنۍ د روزنې او ودې ځای دی. ماشوم لمړنۍ زده کړې له خپل مور او پلار څخه کوي او د مور او پلار پاملرنې ته اړتیا لري. په نورو هیوادونو کې کله چې مور په دې پوهیږي چې ماشوم نړۍ ته راوړي، د هغې شیبې څخه د ماشوم په روزنې او د هغه د ښه پالنې په پار چمتووالی نیسي. خو په افغانستان کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې یوازې او یوازې په دې فکر کوي چې څنګه ډېر ماشومان راوړي، او کله چې ماشومان ډېر شي نو بیا د ځان د آرامولو په منظور یې کوڅو ته لیږي. د کابل د کارتین او سیمې کې له همداسې ماشومانو سره مخ شوم او دا مې ترې وپوښتل چې چا دوی بهر ته هڅولی دي. ځان وپېژنه؟ او جان اوس په دې کوڅه کې ولې باندې راوتې؟
مور مې چې راوځه ته هغه چې صادرې لپاره
چې بیا باندې راوتې بیا چې ساتري کې
دویش هغه منډې وهوه کرکټ کوو.
که غرمه یې که هر وخت چې راوځي؟
هو.
بیا ګرمې دې نه کېږي؟
کېږي خو.
اوس همدا کالي په خاوره دي، لاسونه په خاوره دي، چیرې کول؟
هلته هم کرکټ کوو.
منډې دې وهلې؟
هو.
نه منډې چې وهې د خلک نه زیاتېږي؟
نه.
ستا نوم څه دی وروره؟
بصیر.
بصیر جانه چې کې باندې راوته؟
ساتري.
چا درته ویل ساتری وکړه
مور
هر وخت درته وای
او
بچې وی پلار دې کله چې بس فین راشي مثلا ستړی به تاته څه وای
وای چې لګو زات چې لګارم
چې ساتری کې
کرکټ
د کابل د مکریانو سیدونکو سناوی چې داسې ډېرې مایندې لیدلې چې د ځان د آرامتیا په منظور خپل ماشومان کوڅو ته ځوي نو موړې زیاتوي
ام شخصا کرشته وایم نو خپل کور کې ما ورندار ده ام داسې یو څه کوي وخت بل ځان لپاره چې د خپل کار په سمه طریقه سره مختبوزین او بیرونی لیکدوي کله ور داسې هم شوی دی چې پزی ویني شوی دی ګرمي ډېر ګرمي نه پزی ویني شوی کور ته راغلي دی مریض شوی دی پخې خوږي داسې وضعیت هم راغله
ځینې مایندې او پلرونه په دې برخه کې ډېر ناغېړي کوي په ساتونه یې ماشومان لکور بهر وی خمور پلار په همدې خراب شرایطو کې خبر نوي چې ماشومې چیرې دی څه کوي او کوم خطرونو ته نږدې دی دا بیا د دې سبب کیږي چې د کلی او کور خلک له دې ماشومانو څخه په عذاب او تکلیف شي د لغمان ولایت اوسیدونکو واحد یار عبدالرحیم زی هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وای
باور کې چې سحر نه تر ماخام پورې زه دوی تهران مچا ته دوی خونځي تزي دوی پلار لري دوی مور لري دوی نه لري داسې یو ډول حالت کې چې دوی پراته له شور او له جنگ بل کار نه لري چې کله ملمانو ولرو تر ډیر هغه ملمانه مخ ته شکایت کوي زو م چې دغه د ټولن لپاره او پخپل د کورنۍ لپاره هم ډیر درد سر جوړي یعنی دا شوی دی چې دوی پخپل منځونه کې جنگي زه چې کله په دې کوڅه باندې تیریږم د دوی د جنگ د خلاصي پر مال باندې تاسو زله دا شوی دی چې ما کالی دی دوی دی هغه نه خیرن شي
پاتون بهرام خیل په یو لیکنه کې لیکلي د نړۍ په ډیرو مختلفو او امن هوادونو کې څوک ماشومان لکوره بهر یوازې نه پرېږدي پورپای هوادونو کې چې د نړۍ امن هوادونه دي هر مور پلار مکلف دی چې خپل ماشوم تر خوانځي بدرګه کړي او له خوانځي بیرته راوخلي خو موږ چې تر ټولو په ناوړه شرایطو کې اوسېګو د ماشومانو د مسؤلیت په اړه په ډیره بے پروايي چلند کوو دا چې ماشومان په کوڅو کې کوم ناوړه اعمال زده کوي د نه هم نه هي اوسېدونکو عبد الله په اړه وای
ماشومان چې کوڅې کې را به هر ورځې مورګان دي ته وځي بیرون تر وځي دوی راځي بیرون کې بد فعلونه بد ناوړه اخلاقي کارونه زده کوي مور دوی بیرون ته شړي چې تاسلار سي مستیا او کې ساتريو کې دوی راځي خلکو شې ماتوي او دوی نه تربیه زده کوي نه ادب زده کوي ناوړه خبره مردار کارونه تور شیان دوی بیرون کې زده کوي
په ټولنه کې داسې کورنۍ یو ماینده همشته چې ډیره په ملر نه خپل ماشومان ته کوي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه هغه مرده چې تلې خپل ماشومان د دې لپاره چې بده خبرې او کارونه له بهر زده نکړي په کور کې بوخ ساتلي او اوس له خپل اولاد او له خپل تربیه څخه راضي ښکاری او وای
داس مستر کړي دا دوه اولاد چې هیڅ نن مرل دي دلای نه سیرل دي دغه خپ تربیه دوله سکول مکتب ویلای مو ته چا و نه وی معلم شکایت رونه غلو شي دی لوت کرای دی پټه دی کوټه دی او پارین اول نمره ته دوله سم کور کې وخت مې ورته لورو مشکلات مې خپل حل کول خپل ځون بدلم په فشار وبسته دای مې غلی کول راضی يم د خپل تربیه نه ډیره راضی يم د خپل تربیه نه ټول خلک مې د اولاد نه راضی دي ټول خلک احترام او تلې دي زه په دوه ماشومونو باندې پاتې شوم نورمو باسکل د تربیه د خاطرای دغه د باندې ماشومون چې زوینم او دغه سوسرونه چې د اولادونه ډیره وړي بیا چې مزدورای کویاب کړو کې کور کا اولاد پریږدي دغه اولاد نه څه جوړي زه یو به سواد اخځم د مو په نظر باندې توغه نه یو دوه ماغه بس کې پات کو دغه چې ډېرې زګولې په کوڅه کې خوش کړی ورسانو ستوي خپل مور چوده او سب سر کړی وي د تکانل باسته وي د مو ته زرو ویني وڅیاسي توغه نه نه راوړل خدي هیڅ بیا تر نه وړي
د کابل خار دی دولتي خوانځي خوونکې زهرا بیا وایي چې دا د کورنۍ مسولیت دی چې ماشومان به کور دننه په سالم بوختیا او بخت وساتي او کله چې د کور بهر هم بیاي باید د کور غړي ورسره وي دا سید ځان د آرامتیا لپاره بهر ته د ماشومانو لیکل کیدلی شي ماشومانو ته د ډېرو ستونزو زمینه مساعده کړي
خپل ماین دي مسولیت په غاړه واخلي دا چې ماشومان بیرون باسي دوی ځانونه بیغمایي اته لپاره دوی بیرون باسي کیدای شي دي تډیر لاري دي چې نظر کیونی سي مثلا سامان بازی واخلي دوی سره مصروفه وساتي یا دوی سره کوم مکتب کې خو درس ورسره وي نو کیدای شي مور خپل ورسره لوبي وکي یعنی د څه لوبي نه چې مور ځان بیخیل کار او باسي یا څه دوه ساته دوی سره مصروف کې دي مشغول اسل په خپل لوبه هم دغه لوبي دي چې دي اته ذهن رش کې مکتب ته اماده کې کو د کسان ته اماده کې تربیتی نگانه د دې ته یو خد وسو ټاکل سي د سنچ بي خدي د باندې نه باسي او د باسي مثلا پارک د لار سي مثلا بلار د ور سره ای مور د ور سره ای یا مشرخ ور مشر ور د ور سره ای چې دوی سکه د یعنی تعقیب کی چې دوی سره رقم لوبي کی چا سره ګرځي ځکه چې د باندې خو رقم ماشومان هر رقم لوبي سره سره تر سي کې دې سي چې دوی بد الفاظ بد خبرې زده کی ماشومان نه چې هغه آینده کې ډیر په دې باندې بد اغیزه کوي
درنو اوریدونکو د خبرونی په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
انجیل سهار ما د کابل اوسیدین کې دا د ما په نظر ډیر اشتباه خبره ده. د دې لپاره چې وخت چې یو مور و اولاد پیدا کوي یا ماغم څلور پنځه دانه یا له دې نه ډیر بیاغه لیږي بیرون ته، دا د ټول ګانډه لپاره د ټول خلکو لپاره ډیر مزاحمت کوي. اختطاف کیږي، په موټر وهل کیږي، خلک بیای وزن بې تربیه کیږي، شوخ وي، ډیر خلکو ته مزاحمت کوي.
زمان مرزله د کابل ولایت اوسیدونکي دا هیڅ خبر نه ده، ځکه چې محیط کې اجتماع کې هر رقم خلق اوسیږي، هر رقم ماشومان دي او د غوی تربیه خرابیږي، غوی بد خبر زده کوي.
زاد الرحمن نو میګه مد لغمان اوسیدونکي زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري.
قدرمنو دوستانو، دا چې ولی ځینې کورنۍ یا میندې د ځان د راحت لپاره خپل ماشومان له کوره بهر لیږي او په کوڅه کې ماشوم ته کوم خطرونه مخ دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د یوه مرکه کې له ارواپو ماسټر استاد ضیاءالحق شمس څخه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد لمړی پښتنه ودا سیمتره کو چې ځینې کورنۍ شته البته مایند پلرنه چې خپل اولادونه البته دې ته ځوي چې دوی د باندې لاړ شي، د خپل ځان لری کوي، ولې د کار کوي، د څه لپاره لاته بولی تاسو؟
زه فکر کوم د کورنۍ هغه غړي چې دا کار کوي په خپل زیات رواني فشار لاندې دي. هر څومره چې فشار ډیر سي د نورو زغمل مونږ ته سخت کیږي. معمولا دا د رواني فشار د مخې کیږي یا د تنبلۍ او ناپوهۍ له وجې نه کیږي. بعضې مایندې نه پوهېږي، بعضې تنبلې دي، ځان ته زحمت نه ورکوي.
استاد کله چې ماشومان د کوره بیرون ځي او مور پلار ورته وایي یا د مور د خوانې د پلار خوانې ځای لاړ شي تاسو په کوڅه کې لوبې وکړي، دا به کوم مشکلات حل کړي په آینده کې ځان ته او ټولنې ته؟ البته
د څو ډوله ستونزې په خوله سي د راتلونکو لپاره ډیر لوی جنډلونه جوړول شي. زه فکر کوم زموږ وسنۍ نسل ټول کنيبي او یا اتیاسره نه بکوڅو کې لوي شوی دی، ځکه دا په دې ستونزې اخته یو چنن یو. اول یو شمیر مشکلات او ستونزې دي چې کېدلې سي د فزیکی او ځاني اړخ خپل ماشوم ته مشکل لري، یعنی کېدلې شي دا تهدید شي، کېدلې شي سرک مخه تلل شي، کېدلې شي برق کې لاس وي، کېدلې شي خطرناک سيزونو کې لاسرسي پیدا کړي. موږ مخکې کلونو کې د تجربه د لودل چې مینون ته ورغلي دي لمنځ تللې دي. لاس یو شمیر نور ستونزې دي چې رواني دي، کورنۍ پور راګرځي، د کورنۍ عزت او ابرو پور راګرځي، اجتماعی دی، اړیکو پورې راګرځي، راتلونکي پورې راګرځي، راتلونکي نسل دی، د راتلونکي خو عادت پورې راګرځي. ممکن دغه خاص ډول بې صبرۍ، خاص ډول فشارونه، خاص ډول رواني ستونزې، خاص ډول کرکټرونه چې مونږ نن لرو یا په لوړ سن کې پیدا کیږي، د دې کوڅې تجربه وي چې مونږ کوڅه کې تجربه کړې دي او دا مو ورو ورو د نور سره عملي کړې دي او غل دي. مثلا ځان زبرونه، مثلا بل زبرونه، مثلا د نور زبرول نه خوند اخیستل، مثلا غیر مسؤولانه ژوند کول، بې پروايي، د ټول هغه رواني تجربې دي چې کډر شي د کورنۍ نه د باندې په محیط کې تجربه شوی وي.
خغله استاد کومه مایندې یا کوم پلرونه ډیرې دغه کار کوي چې خپل اولادونه ته وچ تاسو باندې لاړ شي؟
په بیلابیلو ځایونو کې د جغرافیا د مخې فرق کوي، په خاري کورنیو کې، په کلیوالو کې فرق کوي، کلو کې کېدی شي دا شی زیات وي. همداسې په بې سواده مایندو کې تر با سواده مایندو کېدی شي دا ډول برخورد او کرکټر زیات وي. بل هغه مایندې چې د ماشومانو په رابطه باندې پوهه نه لري او خاص تجربه او مطالعه نه لري، دوی نه پوهېږي چې ماشومان خپل څنګه کټګوري بندي کې ډل بندي کې. نو بنا په ټوله کې ویل شو چې د بې سوادو د لري پرتو سیمو او هغه چې اېد ډول د ژوند ځنګړي تجربه نه کړې په هغه کې د ستونزې لري.
تاسو داسې څه اېچ یعنی مشمان هیڅ باندې لار نشي که څنګه؟
نه داسې نه ده. اصلا ولې د ټولو لپاره باید ځنګړي برنامه موجود وي، د ټولو لپاره یو پروګرام موجود وي چې د باندې تګ او کور کې اوسېدل دوه ورته مانادار ډول سره د تجربه وړ وګرځوي. پلرونه او میندې کولی شي یو تقسیم اوقات جوړ کړي او دغه تقسیم اوقات لمخې نه دوی هم پارک ته بوزي، هم ښار ته بوزي، هم وګرځوي، هم کوڅه کې وګرځي، هم لوب وسایل ورته واخلي، هم زده کړې پیوکي، هم د کورنۍ عاطفه ورته ورسیږي.
هغه مایند پلان چې دا کار کوي مثلا خپل اولادونه د ځان لري کوي کوسي تلګي اوس هلاري سری.
اول خو باید مونږ په کورنۍ کې ټول دا وظیفه واخلو چې د کورنۍ فشار خپل منځ کې برابر ډول سره ووي شو. په یو کس باندې چې مایند دي په غوږ باندې ډیر زیات نه وي، ځکه دا خپل عمل دي ګرځي چې ماشوم لري کې لزانه. دا اول. دوم، هغه مایند چې تنبلي کوي، هغه کورنۍ غړي چې تنبل دي او ځان ته زحمت نه ورکوي، هغه دي اصلا پام وکړي د قصې ته چې هغه پورم ډیر راګرځي دي تنبلي له وجنه داسې تربیه منځ ترازي. د ماشومانو د بوختولو او دغه د روزلو لپاره هم کور کې دننه هم د باندې منظم مهالویش سره برابر د رابطه جوړ سي. یوازې په دې فکر نه وي چې د ماشومانو د ډیروالي لواجه مونږ اوس کول لري کو او دا مو نتیجه اخیستی وی چې ستونزه حل سو ستونزه نه حل کیږي دا رقم نور یو شمیر نور د حل لري مثلا فردی دي چې هر یو کس پوره ګرځي غوي خو اخلاق ته پکتو سره دغه ته پکتو سره د خپل نسل وروزو او د سیو چپرل د جوړ کوسه هغه ډول چې غواړو راتلونکي نسل مو جوړ شي نه هغه ډول چې خپل ورته پیخ کیږي
ډیر مننه کوم سر
درنو اوریدونکو ماشومان د نن واړه او دراتونکو مشران دي نو راځي چې خپل راتلونکو خپل جوړ کړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تربیه کې چاره